حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د خبرونې ته هر کله کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لیندیا قوس سلسله رمضان د نومبر 15مه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یو بار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه ایجادوي. پایله خبرونو کېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یو چاودنې کې د خپل یو بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یو چاودنې کې د خپل یو بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي.
د کابل ښار دریم مکوریان نه مناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرایه ریاست، امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک شوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. د لا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیشه خوشونت سبب شوی دی زموږ د شوزو د څنګه په بابش کې چې زیاتر لفظي خوشونتونه دي چې دا یو اړوي امر ګلی ځنی اشخاص په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خوشونت په جام کې راځي.
د کندهار د شوزو چارو ریاست هم د شوزو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي شوي دي. راپور نوی چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل شوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یو تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته وویل کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوهنځي مو پرې ایښی او په اعتراضونو کې شامل سوي یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری یې ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلي دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې دیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 425 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاری لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاری لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سرژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي وي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریکا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخې کاندیده او تر تېرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې آی آر ای اس ادارې ترسره کړي، یوهانس 55.5% رایې ګټلي او دانسیلا توانېدلی چې 3.5% رایې خپلې کړي. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 4.5% رایې خپلې کړي وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل: رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمېر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,200,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 3 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه، رومانیا یو ور بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه ایجادوي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمونږ سره لطفاً همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښي، نه دې خوا تللی شو، اوس نه خوا تللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
حامد کرزی پر دې علت خبرې کوي چې د چین په بین الافغاني خبرو کې ولې برخه نه اخلي.
زما نوم زم لارس، خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړی، نو بیا ما ورته څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته زما نظم.
په ننګرهار کې ژورنالستان شکایت لري چې چارواکي پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي.
ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي، هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ایران یو پوځي چارواکي د وروستیو اعتراضونو اصلي تنظیمونکو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. دوه اونیزو پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي رادیو ته غواړئ؟ د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د انتخاباتو د خپلوا کمیسون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو بیا غوښتنه وکړه چې کمیسون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلوا کمیسون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اووه ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکلنا.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند د انتخاباتو ل خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوه لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطف نه همکاري وکي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخو، نه دی خواتلې شو اوس نه خواتلې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټ ستونزه ده. ټول نگرانه یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمونږ غوښتنه همدا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوې وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړې ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2.5 زره محلونو او د 1.3 زره 613 نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
ستاسو کومه نیوکه موجوده د قانون له مخې نلته منګه شکایتونه ته د رسیدګۍ کمیسیون لرو، بیا یلته محول کوي. اما موږ ته خو اجازه راکړي د یو خوا نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي، د بل خوا په ولکه کې نیول د مرکزونو، تهدید د لرګیو سره راوتل، د پښولو پاشل، د شیشو ماتول، دا خو لاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وې غوښتل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. حمید کرزی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لپاره د پیکینګ په غونډه کې ګډون نه کوي. شغلی کرزی دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې کړي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. خاغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي 100 ورځې وروسته جوړېږي ګډون وکړي، خو خاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. خاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم زولار صاحب، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما زولار تلته نسته زما نظم خپل نوم د دې سلیر کی به مورس ته وکړه چې د دین نور مشرانو مخالفت هم کاوه خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو له طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. ښاغلی صدیقي وایي د حامد کرزي خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. موږ د سولې لپاره د اسانتیو برابرونکي یو، په کلک ارادې سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅوک حق نه لري چې د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي کرزي دا خبرې بې ځایه دي او د هغې څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
ښاغلی صدیقي د چین په ناسته کې د حامد کرزي د ګډون په اړه د محمد اشرف غني د مخالفت په تړاو وایي له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیرې. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د نومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسل کې منځل کیږي چې په کندهار کې له شوزو سره د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صادق رښتینی له کندهاره پر دې موضوع تفصیلي راپور را لېږلې.
زهرا سبوتلی د شپاشو کال و شپاش کال ما ساتلی ندی غزی سپاش سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیرې دو کیسه کوي.
دون رحم دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې وچه خاون هم لاړی او د زوی مشتین دی وزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن چې لومړی واده په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوي. ماریا وایی د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه، یوه لور او یو زوی وخو، خو سرګنۍ زوی په زوره ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده. د دې بېچاره خاوند هم لاړی او دا زوی مشتین چې بوزو. هغه زوی دی راسه بوتلی زما سره، خو خیر ما څه ونه ویل. هغه زوی مې ورکړي نو چې دا دوه ماده مې وکړه چې سړی سمې یو ځای پیدا شو او داسې لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کاله پوره سوه، دا پنځم کال دی. اوس دی وایي چې موږ داسې بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه او خوندې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوند هم چې یو 50 کال عمر لري سم گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی، بیا دې سړی ته ورکړم. هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ماته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکی ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اتیا پیښې ثبتوي. د دغه کمیسیون مشر شمس الدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
خو زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال درې اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې چې د اوسه نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دی چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې چې ډېر هغه دی حال دا چې دا ډېر د دردناکه ده لفظي بیخي نه هېرېږي د یو چا تعمین و تغیر بد الفاظ د دې نسبت کول ډېر بد کار دی همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خشونت په جام کې راځي چې دا هم د اندېښنې وړ دی چې
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم سږ کال د تېرو کلونو په پرتله د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي. د ښځو چارو رئیس رقیا څکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرامونو کې شپاړس ورځنی کمپاین هم شامل دي.
زموږ د ښځو چارو ریاست نور کله به د نورو ادارو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا د تاوتریخوالي عوامل په ارتباط باندې موجود دي معلومات ورکوه. ولې سږ کال خوشبختانه موږ وتوانېدلو چې د خپل مرکز څخه خپله وزارت مونږ دې ته واداره کړې دې ته مجبوره کړې وو تر څو موږ ته دغه څه پروژې د ولسوالۍ دپاره تر څو موږ عامه پوهه پروګرامونه موږ په ولسوالۍ کې زموږ د خویندو دپاره ترلاسه لاندې ولرو چې خوشبختانه سږ کال موږ وتوانېدلو چې په دې کې موږ هم د رسنیو له طریقه هم د ملي صاحبانو سره هم په مختلفو ناحیو کې تر څنګ هم ولسوالۍ کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو لا هم ډېر افغان میرمنې د دغه ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
اوس به پرې به ظاهر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاد یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورځپاڼې په لیکنه سناتور یانګ په یوې اعلامې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی د امریکا کانګرس د جګړې ځواکونه اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاتې شوی دی. دوی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي کانګرس باید د دې پروسې یوه برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته شوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمو لویا استلو پاره کیږي د کانګرس په منظم سلام مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولای شي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمو او کشمیر د لانجې برخلیک افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لاګست رئیس چې نوی ډیلی په جمو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې. ډیری راپورونه ورکړل شوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشي وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هېواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی او په افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونې کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول د خپرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هاوسم یو بهرنی مسله تعقیبوم. د ایران سپای پازداران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کېږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او پدیړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغه کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران رستیال قومندان امیرالبهر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړه.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدمشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پاراونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي. یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیر اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یو مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنه استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دا مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
ګڼوردون کوې سیمسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسون دی د خلکو سترګو ته خاورې نه اچوي او نتیجه دې اعلان کړي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکي د انتخاباتو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسون د رایو د اعلان په ځنډولو سره افغانستان بحران ته بیایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اجازه ورکول سي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره معلومې کړي. انګار روټه لشکین څخه لګي په پکتیکا کې هدفي وژنې زیاتې سوي. دولت باید مخه ونیسي. بلخو عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي په دې ولایت کې هم هدفي وژنې خورا زیاتې سوي، قاتلان لا هم نه نیول کیږي. هغه بهار د هلمند لمرکز لشکرګه لیکلي په هلمند کې وسلوالي غلاوې زیاتې سوي، حکومت باید په دې برخه کې جدي توجه وکړي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر زیات سوی دی. او بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکي په ازري ولسوالۍ کې افغان د سیم شبکې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دغو کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمېر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجران بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ